السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 50 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمولي تودوخې اټکل شوی دی. دغه ادارې وویل په دې سره کېدای شي د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسی اسانه شي، خو د واورې په چټکو ویلې کېدو او د ذخیرو په کمېدو به د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه دا هم ولیکل چې د تودوخې تر څنګ د اوسط څخه اوچت باران کولی شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمې وریا له کبله نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالي زیانونه یې واړول. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو پرونیو ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبې په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول، چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربند نازکوالی په ګوته کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته له دې وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلي سرتیرو ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکي دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د تیر اکتوبر له 10 نافذ شوی دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوي دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند ماتولو تور لګوي. د لیبیا څارنوالان وایي د دغه هیواد د پخواني مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیځ کې د زنتان ښار ته تللي دي، چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د څارنوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړي. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړل چې د 53 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځایناستی بشي، د سه شنبه په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤول لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په ترابلوس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 19 کلونو د کشو لوبغاړو د نړیوال جام پایلو به سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوې پلازمینه حراری کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبې په ورځ نیمه پایلو به د هند ټیم ته وبایلله. پیل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړ او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالې ډلې ته 311 رنزه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جام بله نیمه پایلو به د سه شنبې په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالی او پایلوبې ته ووته. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي، خو دا ډله سیمې ته یو جدي ګواښ دی.
ان افغانستان ISIL خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او له سیمې ور اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. سره له دې چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي،
د طالبان حکومت د سلګونو مدني علمی او کلتوري ټولنو جوازونه باطل کړی دي.
د هغه ورځ نه چې طالبان وخت تر سیدلې دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شند.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو تیر کال په ښځو او نجونو باندې خپلو محدودیتونو ته لاس ورکړ.
طالبانو ورځ تر بلې د نویو قواعدو او لارښوونو پر جوړولو سره د ښځو ژوند سخت محدود کړی دی.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ملګرو ملتونو د اسلامي دولت داعش ډلې د ګواښونو په اړه امنیت شورا ته خپل تازه ریپورت کې وویل چې د دغه ډلې ګواښونه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ګڼ او پیچلي شوي دي. نړیوالې سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د امنیت شورا د چهارشنبې غونډه د برتانیا په مشرۍ چې اوسمهال د شورا دورهي ریاست په غاړه لري ترسره شوه. د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف د افغانستان په اړه غونډې ته وویل چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه سیمې او له سیمې ورآخوا یو جدي ګواښ جوړوي.
ان افغانستان ایسیل خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او له سیمې ورآخوا ته یو جدي ګواښ جوړوي. سره له دې چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کړي سوي دي، خو دغه ډله بیا هم د دې توانایي لري چې د انلاین استخدام له لارې په سرعت بیرته ځان پیاوړی کړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال الکساندر زویف خپلو خبرو کې د تیرې جنوري میاشتې په 19مه کابل کې تروریستي برید ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې و کسان مړه او د یو کوچني په شمول ګڼ شمېر نور ټپیان شول او مسؤلیت یې د داعش خراسان ډلې په غاړه واخیسته. بلخوا طالبان وایي چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې ځپل شوې او داسې پدیده نه ده چې هیواد ته ستونزه جوړه کړي. خو د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف غونډې ته وویل چې دغه ډله او اړوند ګروپونه د تروریزم ضد دوامدارو فشارونو په وړاندې مقاومت کوي. دوی د بهرنیو ترهګرو جنګیالو استخدام ته دوام ورکوي او له نوې ټکنالوژۍ څخه خپله کارونه پیاوړي کوي. هغه زیاته کړه چې داعش د بسپنو غیر قانوني مالیو او د اختطافونو له لارې ځان تمویلوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته د خپل رپورټ په ترڅ کې وویل چې داعش او اړوند ګروپونه یې هلې ځلې کوي چې د افریقا په ځینو برخو کې په ځانګړې توګه د افریقا په لویدیځ او ساحل سیمه کې خپل حضور پیاوړی کړي او دغه ډله په خپلو امکاناتو او د ځمکو په کنټرول هلته سیمه ایزه بې ثباتي ژوروي او د امنیتي ننګونو، بشري حقونو او د پرمختګ په وړاندې د ستونزو د حل لپاره د دولتونو امکانات کمزوري کوي. الکساندر زویف زیاته کړه چې داعش په عراق او سوریه کې هم فعال دی او هلته د بریدونو او نویو هلو ځلو له لارې محلي واکمني بې ثباته کوي. هغه وویل چې سوریه کې امنیتي وضعیت نازک دی او داعش د حکومتي خلا څخه په استفاده قومي کړکیچونو ته لمن وهي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاته برخه کې د ما همکار احمد تکل سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د 1400 ټولنیزو مدني، علمی، دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړی دي. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت پر پاڼه په خبره شوی لست کې لیدل کېږي چې ډیری قومي شوراګانې، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه، د محصلانو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. د ځینو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی ته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لست کې د بنسټونو نمونه لیدلې دي. خو د طالبانو د عدلی وزارت ویان برکت الله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت پر ویبپاڼه پروت لست لس کاله مخکې خپور شوی، داسې مهال چې د خپور شوي لست سره د خپرېدو هیڅ نیټه نه ده ذکر شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه 1400 بیلابیلو ټولنو نومونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوې پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوي ویبپاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غراض یې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه وخت ناوخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بېلابېلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتونونو سرتاسري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو دغه د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې د دې سبا انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شوی. اوس هغوی مجبور دي درته سربېره خبره وکړو. اوس یو نواخ په سوله کې سره تصمیم چې حکومت نه شي هغه به خلک مني، بس څوک به نه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم دی.
د طالبانو له لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت هڅې له منځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغېزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوپ کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر آزادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په 2015 کال کې طالبانو د ښځو او نجونو پر حقوقو د لاسختو محدودیتونو په لګولو سره خپل ځپونکي اقدامات نور هم پراخ کړي دي. هیومن رائټس واچ د 2015 میلادي کال د بشري حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 2015 کال په کلنی راپور کې چې د فبروري په 4مه خبر شو وايي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نوي مقرراتو په وضع کولو سره ځپل لا زیات کړي. په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې سخت شوی. له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته استنولو، د بهرنیو ستول سخت کمخت سره یو ځای په دې هواد کې میلیونونه کسان له کافي خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي. هیومن رائټس واچ وایي چې په 2015 کال کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، یعنی لمنځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول په خپل حال دی. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګول، تر دې چې د خزو لوري په لوړ غږ د قران کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې د سندرو پر ویلو بندیز ولګید. هغو خزو چې له دې اصولو سرغړونه کوله له ناوړه چلند او خپل سری نیونو سره مخ کېده. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو ورځ تر بلې د نویو قواعدو او لارښوونو پر جوړولو سره د ښځو ژوند سخت محدود کړی دی. ښځو ته په ټولنه کې د کار اجازه نسته، له محرم پرته بهر نسی وتلی، ان عامه حمامونو ته تللو هم منع سوي دي. پر دې سربېره په عامه محفلونو کې د ښځو د ژغ اورېدل منع اعلان سوي دي، ځکه د ښځې ژغ اورت ګڼي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایي قوانین تر ډېره پر شوتو تطبیقیږي. په یوه اصولنامه کې ویل شوی چې کواد د سوي شزه په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د دې ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشیح کړې ده. د اصولنامې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقونو د بنسټونو سخت غبرګون راپارولې دي. د بشري حقونو ډلې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د ښځو حقونه لا نور محدود شوي او تطبیق یې کولی شي د افغان ښځو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې بنسټیز کړي. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د ښځو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور له مخې په 2015 کال کې د طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمه ییزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینه وو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې جوړولې څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو لسپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړې. کار او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه د ښځو او نجونو استفاده بند کړی ده. د بشري حقونو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ څو د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقونو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د بشري حقونو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یوې عدالت د لاسرسي او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه وو، او بلې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هېواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشري حقونو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو د حقونو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د دوهې د بهیر په چوکاټ کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د کاري ډلې څلورمه ناسته په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې دا ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب جوړه شوې وه، او د بیلابیل هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی و.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د دوهي بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلورمه ناستي کوربه و. د طالبانو حکومت د بهراني او چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلاوی یا یوناما په قربتوب په جوړه شوې دی غونډه کې ګډونوالو د شته لاسته راوړنو پر خوندیتوب، بزګرانو ته د بدیلو معاشيتي لارو په برابرولو، د روغدو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. په اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، راغلي چې د طالبانو حکومت استازو په دې غونډه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کوکنارو کار نږدې صفر ته راکم شوې. اعلامیې زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهی بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي او که مخه یې ونه نیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ به ترې زیانمنه شي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ او عامې روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یوناما د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو، د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان استازو، د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو، کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلي چې یو شمېر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړې او د دوهی بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږۍ او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلاوي دفتر یا یوناما چې د دوهی بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د کوربتوب په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې نشه یي توکو دوامداره مهار به د ارزي تقاضا په برخه کې د یوې هر هړخیزې سیمه ییزې او له پراخه ستراتیژۍ جوړولو او پلي کولو پرته ناشونی وي. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل،
تا هنوز هیچ استراتیژی
تر اوسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمه ییزه ستراتیژي نه ده رامنځته شوې. څو ځله دغه ډول پنځه اړخیزې او اته اړخیزې ناستې وشوې او بحثونه ترسره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په عرضه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅکله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل، د نشه یي توکو پر وړاندې دوامداره مبارزه یوازې له امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې ستونزې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC د روانې دلوي په 12مه په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلي و سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمېر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د احتیاط د علاج دوه سلسه مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 20 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 1% د خزینه معتادینو علاج کوي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه رپورت رد کړل او د دلوي په 14مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا وکړه چې د UNODC دغه رپورت د یوې زړی سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC په خپل هغه رپورت کې چې د سږ کال په لړم میاشت کې خپور کړی وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشې تولید او قاچاق زیات شوی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورنه دومره ډېرې پیسې اخیستل کیږي چې دوی وس نه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله کوي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانیستل کېدو سره به ډېری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. دا روغتون تېره اونۍ د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانیستل شو. د دې روغتون د پرانیستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمونږ خبریالې په دې پلمه له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي.
د سینې په سرطان اخته ده، وایي په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځلې عملیات شوی ده. د کابل اوسیدونکې دا 80 کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص راپیژني، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هر میاشت یې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګیږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري، وایي د هغه ټوله تنخواه د دې په درملنه ځي.
یو مینه او پنځه لسو روپۍ د دسکشو د دې عملیات د شایو واخیستلې. نو اوس سره میاشت ډېر ښه چې پوره شي. زه څه شي شخصي کلینیک دی بې وینه معاینه کوم. اوس سره روپۍ مې وینه معاینه کوي. د دې سره پیسې اخلي. نور دوای که 1000 نه شته کړم که 9000 نه شته کړم تاسو راځئ دی. بس له 2000 روپۍ د کلینیک کې پرېږدم نو که راتم کوته.
نوموړی وایي لومړی عملیات لپاره یې خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل او د دوهم عملیات پیسې یې چې دوه میاشتې مخکې یې کړی له خپل یو خپلوان څخه په پور اخیستې دي. زکیه د کابل ښار بل اوسېدونکې ده چې د ماما لور یې چې هغه هم د سینې په سرطان اخته ده له لوړ مصرف د خلاصېدو او ښې درملنې لپاره پاکستان ته تلله خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او په رنځور حالت کې په کور پراته ده.
پخا پاکستان ته تلله په کلدار باندې تداوین د ارزان هم تمامېږي او ښه تداوین کېږي. اوس دا لرې بندې شوي دي نو غریبه تللی نه شي. د طیارې ټکټ هم قیمته دی وسه نه رسېږي. بس هلته پرته ده غریبه ډېره په تکلیف ده.
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوې پرانیستل شوي روغتون مسؤلین هم مني چې د سرطان ناروغۍ درملنه درنه لګښتونه لري چې پرې کول یې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډېرو په وس پوره نه دي. خو دوی هیله من دي چې دې روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي. د دغو روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
سرطان د برخې نه تشخیص نه نیولې تر تداوی پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات قیمتي معاینات دي سمپل اخیستل دواګانې چې دي دا خو بیخي پر خزینه او قیمت نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي چې یو ډېره برخه مریضان له دې لګښتونو څخه خلاص شي. د ظرفیت د لحاظه درته ووایم چې انشاءالله هم په داخلي څانګه کې او هم د په جراحي څانګه کې پنسایی څنګه کې منخه با تجربه رسیدلی پرسونل لرو.
خو نو موړی زیاته وی چې د سرطان ناروغي درملنه یوازې افغانستان کې نه بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یو ننګونه ده. ښاغلی زرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتیایي ستونزې د مشاهدې په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي ځکه په خبره یې په وخت سره د مرض تشخیص درملنه اسانه کوي. دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمېر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسؤلین وایي دوی د شمېرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي. خو په خبره یې هر کال په تخمیني ډول له 20 تر 24 پورې کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کېده چې اوس هم دې برخې د دلوي په نهمه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغۍ درملنې امکان شته. دا نوی جوړ شوی روغتون 200 بستره لري. د دې روغتون د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي ویلي هند افغانستان ته د $1,000,000 په ارزښت د سرطان ضد لس چونه درمل ورکړي. نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي ځکه په خبره یې د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملا ماتوونکې ده. دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپایي ټولنې مرستیال بنجامین وینز هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړي خو لا یې عملي کړي نه دي. نن د فبروري 4مه د دلوي 15مه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا USSCC لخوا دې ناروغۍ ته د نړیوال پام اړولو په موخه ونومول شوه. سرطان یوه جدي ناروغي ده چې پکې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي. دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولی شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ د هلمند ولایت کم پمبه چې دی دغه باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي ځکه دا زموږ د پمبه قیمت ډیر ټیټ دی ډیر کم دی ځکه دا درې کاله و اخوته دا پمبه دلته چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1200 کم نرخ، اوس په 100 افغانۍ دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. نن مو داسې یو څوک ملما دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دوو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله انډیال. انډیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلي یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله انډیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ښوونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټري دواړه په سوداګرۍ کې اخیستی ده، که راته ووایئ چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټري مو، او تاسو ویلي چې نه مې اخیستی کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نوري صاحب 1003 کال کې فارغ شوی یم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماسټري مې همدا سږ کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1402-1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کاله واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نه ځکه ماتوري لږ نه وخت اسول.
تاسو ویل چې په 1993 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1903 کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره، د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پاره کېدو وروسته له یوې داخلي NGO سره مې تقریبا 4 میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولیږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا 4-4.5 کاله د جمهوري حکومت تر ړنګېدو لږ مخکې 4 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کدري غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه انډیال صاحب، تاسو ویلي چې کله لا ننګرهار پوهنتون ته نوې تللي د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وې، تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د شوندې په دوران کې څنګه څه ذکر خو کله چې تر ډېره زه وظایف ته مخه کړل په وظایف کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول خو انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو این جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته مې زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیچلر آف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي د هغه په برخه کې تدریس کوو دلته اکثر درسي مواد چېرین انګلیسي سره ډېر تړاو لري نو زما کاري چاپیریال او زما دل تر ډېره په دې کې د انګلیسي په زده کړه کې زما سره ډېره مرسته کړې ده
تاسو ویل ډېر وختي مول نړیوالې ماسې سره کار پیل کړی وي بیا ورپسې بلې ماسې کې مو کار پیل کړ په دغو نړیوال ماسو کې اکثر څوک تللي دي یو څه پرمختګ کړی ده او بیا هملته پاتې شوي دي ډېر کسان تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزئ د بوس پوهنتون ته مو مخه کړل او له هغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته
نوري صاحب د کار دوه دلایل درلودل یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاس تر وړنې بد نه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښوه تر څنګه د افغانستان کې د موساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چا ته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي نو ما دا ځان سره تصمیم ونیوی چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولای شم نو ما دې کار ته مخه کړل ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملاً تولید لري کاروبار لري تجارت لري او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و خو یوازې دا هم نه ده مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري او اکثر استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخ ته وړئ یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړي خپل دغه محصلانو ته دغه زمينه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه شی چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هر برخه کې باید ډېر کار وشي دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه، ټیکسټ بوکس دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه، بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي، لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کول ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې، د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا سي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو، او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي، او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه هغو شغلونو ته یا هغو مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیره بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې، هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نور صاحب، ما مخکې عرض وکړي دا چاره راپیل شوې ده، د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلی چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاوو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم له 80% ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، او چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خواته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده، او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلی ځلې مدرسه دوام لري، پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخیل چې ځینې نورې پوښتنې مطرح کړو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې، هم غوړی اوریدونکو په سیاحت من متهل یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزې په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه رواني ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرقه څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامله کړې، هغه د څلورو کالو ده، او زی خو میلا کوچنی دی یواز څور لس میاشت دی هغه کورس دی لور می پور کالو دی هغه وړکتون ته
تاسو دی وړکتون ویل یعنی وړکتونونه هم فعال دی
بلې و نوري صاحب لشکرګاه شهر کې دنه تعلیمی امکانات پر برابر وضعیت ډیر بد نه دی دلته خصوصي مکتبونه شوونځي دولتي شوونځي وړکتونونه فعال دي مشمان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي خونځي فعال وي بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده
لشکرګاه شهر کې نورې درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند او راکوجا په نوم فعالیت کوي یو دولتي پوهنتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابدارۍ په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډیر دي تر څنګه د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیاي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د ټیپ برخه کې مخکې د قابلګي یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شوق شپږدانی فعال دي په دې شهر کې
دا ټول خصوصي پونتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسي په دې کې ډیر څوک جذب شوی دی آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم مثلاً یا مثلاً شتالته
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه شوی دی خپل ورستی کلونو کې را کړه شوی دی نو خپل لشکرګه د یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیل ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته ستاسو په خصوصي په همتونونو کې په الحال ډېرې برخې شاید هلمند اوسیدونکو وي خود نور ولایتونو خلک همستا د مشرقي زم خلک هم دلته ستا د شمال زم خلک همستا د نجدي ولایتونو کندهار زابل نیمروز او فراه محصلین هم دلته ستا او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس د کور بخت دي
د هغه لپاره چې له نور ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا ک دوی خپل باید د ځان لپاره د وسیدو ځای برابر کړي
نو ریسه په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسیږي دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپل محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړ نه ده تعمیر یې تر کار لاندې دي خو هغه ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه شهر کې د سیو لیلیا نسته منظمه لیلیا چې محصلین هلته ووسیږي نو په دې برخه کې څنګه محصلیږي او محصلین په شهر کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې وتاکونه نیسي او عملته وسیږي
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي آیا د نصاب په برخه کې ستونزې لري د بودیجې په برخه کې ستونزې لري یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې د موادو په برخه کې یا هم دا چې کله تاسو مثلاً فارغوي هغه آیا عملا څو فیصد په مستقیمه ځی کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق
نو ریسه سنځي څوم د سنځي محسوسیږي یو امدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه د جمهوریت حکومت د پیل څخه یعنی د چیرو پنځل سو حتی شلو کلونو راهیسې اخوات زمانه په یادېږي مشران استادان باندې په دې پوهیږي خو لکه چې موږ په همتون ته تللی یو زده کړې کوو یا استادان سوي یو د سندسته په بیل بیل څنګه کیستا دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زړی دي او د اوسنی مارکیټ د غشتونو مطابق نه دي که څه هم څو ځله هڅې شوی دي په جمهوریت حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي خو تر اوسه پورې ډېرې څنګه دا سی یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته او بل څه ده چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده سوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وله موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې که کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه وه دغه ستونزه یې درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. ما مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې وویل چې کافي نه دي. یعنې نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدلای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه ورځنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نه شي ورکولی. یعنې د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالاتو اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څه هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به هم دغه زده کړې ده تر روزي ورکوي؟
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بېلابېلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخې ته میلان ډېر شوی دي. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې یعنې پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، د یو استاد په حیث ځوانانو ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت ته په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډېر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نه و، یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي، یا ښایي د لوخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي؟ څه سپارښتنه کوئ؟ څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهالي هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راسي په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولی شي، د څه سره یې علاقه ده، او په کومه برخه کې د ده تجربه او د ده ذوق او د ده مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلی شي د ځینو مشرانو، استادانو او مشرانو، خلکو، تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، همغې خواته یې میلان دی، په همغې برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له ده څخه په راتلونکي کې څه شي جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی. مایوسي هیڅ وخت او هیڅکله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نه شي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی، او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه دې مثبت استفاده وکړي، او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي، هماغه مسیر باندې حرکت وکړي، او وخت بې ځایه نه تېروي. په یو رشته کې دې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي، تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وی په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپله کاري فرصتونه ورته را پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګ یې ټولو ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوئ، بلکې دا فکر باید لومړۍ ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي، تاسو څنګه هغه په ګټه بدلولی شئ. ځکه په هره برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګري وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزئ، د اړتیاو د رفع کولو جوګه اوسئ، او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي، او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي، او تر ډیره پورې به هغه د وظیفې وظیفه بد شی نه دی نوري صاحب. خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي، دا باید ستاسو دوم اپشن وي. لومړی اپشن باید دا وي چې وکولی شئ خپل مهارت، خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي، او له هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال، د هلمند دولتي پوهنتون او د بوست پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ، او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي، ما ته مو حوصله وکړه. کور مو آباد.
ژوند نرمان کلاړ مات دې ټو ژوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ او مات دې ژوند نرمان کلاړ مات دې ټو جمال دې یو جلال دی بل زورور نند تار تار رات گریبان کلاڑ نند تار تار رات گریبان کلاڑ او مات دے شوند نرمان کلاڑ مات دے تو